سعيد شنباري، سلام هيروي.
یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آسودیست در بخشی از زمین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازداشت یک عضو سابق نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را بسیار جدی میگیرد. ترودو این سخن را در پاسخ به سوال در پایان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه گفت. شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی به نقل از چند منبع گزارش داده که دیوید لاوری سرباز بازنشسته کانادا اندک پس از ورود به کابل روز دوشنبه هفته گذشته 21 عقرب توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو سودی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده کار با اداره جدید آمریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس انتظار می‌رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کره شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه بر اوکراین باز دارد. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی و شیگرو ایشی با صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کره جنوبی دیروز خبر داد. بر اساس اعلامیه آنان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک دیدار کردند. و با سلسله بازی های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت ها تیم پاکستان را با تفاوت 100-0 شکست داد. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شو راغلی. د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره تنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشی یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نښلي کیږي. دا موضوع همداسې ده. دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زای دی چې وروسته په خپرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه راپه دېخوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړی چې د هند سره خپل روابط بېرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بېرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توضیح په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سې کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې هند داسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ
شي. وبخښئ، اخسې خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي. د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هنده به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم دغه دی، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تېر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان نه ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لرئ چې د پاکستان غبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
په دې هیئت کې ساسو یا چینو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وې. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخوا راهیسې د 2002 او 2003 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو د هغې د وجې نه هند زړه نا زړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهېږي چې په دغه لار کې داسې ډېر پرمختګ نه کېږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بل خوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغسې که تاسو وګورئ نو د پخوا راهیسې په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوی وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل ته کې لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو من سره لی پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط و هغه ومانځي او قسم له، نو هغه څه مخ ترال خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کومه کاروبارونه چې دي ترانزیت چې دی. نو زمونږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کومه دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګي چې دا افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي، لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال ده پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوی ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي، یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې زهم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د 30-40 کلونو را په دېخوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړی، دوی ته تسهیل ورکړی، ځای ورکړی، هغه استرا لوجستیکي برابر کړی، ټریننګونه
همدې برخه وبخښي ستاسو خبره نیسم. خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی تفسرې روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې، پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه څه نه سو اضافه توقع نه و یو دوی نه کوم امید دوی نه درلوده چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه اخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کود او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه و ترلاس لاندی اونیو چه اغا دقا طالبان دی اوز ده طالبان پا وسیله دوی غواری اغا هداف تا ورسی کم چه دی دوی استراتیجیک موخی دی دقا چی تی پیم چه افغانستان که ده دام خاطر دی او استراتیجیک هدف افغانستان تاستول شوی او دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خپرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خپرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکړم. احمد صاحب د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبان روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادی وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویی داسې شوې ده چې تر 8% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کیدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکو، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویلې تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وغواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که جمهوریت نه مخکې د مجاهدین نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستان نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه له هغه موقع نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې و هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپېژنده. دومه مسله
ده احمد صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، له پخوا زمانې راوروسته مثلا د طالبانو په تېره دوره کې په د تخار په خواجه بهاءالدین کې د هند د پاوځ یوه ډلګۍ میشته وه، او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې 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 سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله دا شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره، اما کله طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. او نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
زمنګ په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کوم پوهان دي په خبر پښتونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زموږ خبرې شوي دي. د هغوی وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان هغه و چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ دلته کې اوس هم ترهګري شته دی. ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېر حده کمې شوي دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دا دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم همدغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروع نه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند دې وبخښه چې پاکستان او د افغانستان د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت نا وخته رابرسېره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیرې سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصداران وو یا ملیشو هغه افغانه ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل، هغو باندې ننګه وکړله او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوي که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څرنګه چې هندیان وایي، او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانیږي چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پرېږدي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس یې تیار اړخ ته کړی ده تر ډېره حده پورې. تاسې فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې، له افغانستان سره د هند په تجارت کې. ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 0% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغونه اعتقاد نه لري. اوس فکر افغانستان ځان ته نورې لارې پیدا کړې دي، او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. تاسې وګورئ، له هند سره، له چین سره فرضاً مثال په توګه لاره ورغول سوه، همدا رقم منځنۍ آسیا سره
اشاره وکړله چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولی او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره هم وبخښئ کوم، هغه دا ده چې هند د یو میلمه هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګی دی انویسټمنټ کوي، او د لسو کال لپاره ورکړی دی، او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. برخو کې بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ، نو په هغې باندې څه باندې 1 بلیون خرچه هغه چین کړې ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سه کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې به چا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکیږي چې دې
ما خو بخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس ته تجارت خو ته لاړ نشي دلته بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه ده چې څومره مهم ده یعنی هند که کم څه افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې یو ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
داسې ده چې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي دا درسته ده چابهار د ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وایي او بهکه ایران ته دومره ډېره ګټه نه ونه رسېږي نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه ځکه چې هلته کیدلی سي بعضي ګارانټيانې بلته نه اخلي سي دې کې د هند مال ولاړ نه سي دې کې د هند صادرات ونه سي یا وو به د ایران صادرات ونه سي د ایران مال را نه سي یا ایران ته مال را نه سي نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دي او افغانستان ته به ځي او افغانستان به راځي زه فکر کوم دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کیدلی سي په نظر کې ونیول سي دا یوه خبره دومه دا ده چې دغه دی چابه دی لکه مومن سي چې مخکې خبره وکړه د گوادر مسله او د کراچي د بندرونو مسله واخې د کراچي بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولای دا او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله اما داسې اکثره دوستانو کیدلی سي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتللی د کراچۍ له لارې هغه به ډیلمریچ خوړ هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورتونټی یا یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکوي افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي افغانستان سره کېدلی سي د روابط بیخي ختم سي یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی سي چې هم یې پاکستان ته نفع رسېږي او هم یې افغانستان ته او هم هند ته خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال په توګه غالۍ دي یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي پاکستان هم ورنه ګټه اخیستلی شي
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بی بی سي او رپورټ کتنه هغه چې څه وخت کې به کال کې او یا زره کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه اوس اووه زرو ته راکمې شوي دي نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون شوی و کنوینشن و دغسې بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفی چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی دغه سي پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدای شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې نو احمد صاحب نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې
او داسې ده جناب مومن صاحب چې افغانستان کوښښ کړی ده اما خبره ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسې وګورئ که په نظامی دګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسو له طرفه دي او یا د اقتصادي مشکلاتو په حق باندې خو هغه هیڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل. حتی موږ او تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسوې. دی جی ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی و خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاړ نه ړه چې او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
د دې له خاطره چې د عباس وروستیو شیبو ته رسېدلی وو څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او کنه دا روابط په پام دغسې یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي؟
ښه دا د پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي د واقعي دوستۍ البته ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي. خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې له 1970 کال نه راپدې خوا د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي او په همدې شکل د طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارات سره هم نه ساتي. نو دا به بالاخره امارات دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
خپل روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سي. احمد صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. محمد صاحب له تاسو څخه هم مننه او اتمر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره له هغه یې منندوی یم. له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اعضای پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ و تاثیر آن روی وضعیت افغانستان خواهیم گفت و اینکه پس از پیروزی ترامپ بازارهای ارز دیجیتال در چه وضعند و چند خبر دیگر. در ابتدا رابطه هند با طالبان، نماینده طالبان برای شرکت در نشست جنوب آسیا عازم هند شد و جنرال و کنسول طالبان هم در ممبئی برگزار شد.
میخوان از طریق ثابت بکنن که نه ما ما میگن ما تحت تاثیر و خاصیر علیه پاکستان نیستیم. ما اونا با کشوری مثل هند که دشمن پاکستان است با هم رابطه ایجاد میکنیم.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با حضور نمایندگان ارشد طالبان.
آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده.
شرکت نماینده طالبان در نشست اقلیمی باکو و قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دو جانبه. باز هم خوش آمدید. سید برادشاه آقا رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنسولی افغانستان در شهر ممبئی هند معرفی شده است. همچنین هفته پیش جی پی سینگ نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان به کابل رفت، با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده. برای بحث روی هر دو موضوع خیرالله آزاد معاون سفیر دولت پیشین در هند را با خود دارم. آقای آزاد بسیار خوش آمدید. اول می‌خوایم در مورد اهمیت نشست ادارات و مقرراتی جنوب آسیا بپرسم.
با سلام خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. خب نشست برای افغانستان در شرایط فعلی اهمیت خاصی نداره، چون در افغانستان یک نظام مردمی نیست، یک نظامی که نظام مسئولیت ارائه خدمات در سطح ملی برای مردم افغانستان داشته باشه و در سطح بین المللی مسئولیت نمایندگی از افغانستان داشته باشه. یک گروه جنایتکار در افغانستان حاکم است، لحاظا این برای افغانستان اهمیت نداره، ولی برای طالبان این نشست و حضور در این نشست از اهمیت ویژه برخوردار است که کشور مثل هند که تا 2 سال یا 3 سال قبل تصور میشد که یکی از دشمنای درجه اول طالبان و از متحدان شماره یکی مخالفان طالبان است، امروز طالبان را به یک چنین نشست دعوت میکنه و از این طریق هند میخواه برای طالبان یک پلتفرم، یک استیجی منطقی و این المللی بسازه و طالبان در اونجا حضور بیاورند.
آقای آزاد، من هم میخواستم در این مورد بپرسم. روابط دولت هند با طالبان در حال مستحکم تر شدن است. هفته پیش جی بی سینگ به کابل رفت، در این هفته نماینده طالبان سعید برات شاه آقا به هند. شما در مورد اهداف هند گفتید، اما طالبان در پای چی هستند؟
طالبان، خب هدف طالبان از این روابط تبیز که اونا میخوان خودشان به عنوان نماینده افغانستان در سطح بین المللی، در نظام بین الملل، سطح منطقه و جهان خودشان به اصطلاح بقبولانن و به دنبال ای هستن و به می هدف و در تلاشی هستن که دنیا طالبان را به عنوان نماینده افغانستان و یک نظام حاکم مشروع به رسمیت بشناسه که تا کنون موفق نشده، ولی نفس حضور در این پلتفرم‌های منطقه‌ای و جهانی طبعا برای طالبان اعتماد به نفس بیشتر میده و طالبان فرصت لابی‌گری، فرصت طرح دیدگاه و خواستهایشان در سطح منطقه‌ای و جهانی مساعد میسازه و می اساسی ولی طالبا اهمیت داره و طالبا از این استفاده میکنن. و بحث دیگه، طالبا هدفشان به اصطلاح از روابط و قراری روابط با این و ارتقای روابط با ایندی است، میخوان و تصویر قبلی را از ذهن به اصطلاح کشورها و مجامع بین الملل پاک بکنن که گویا میخوان خودشان یک گروه مستقل و دارای استقلال و اراده سیاسی معرفی بکنن، چون طالبا بیشتر به عنوان گروه نیابتی پاکستان شناخته میشوند از لحاظ اصلاح تعلقات بین المللی. میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه، ما اون قدر که رقبا و دشمنای ما میگن، ما تحت تأثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با او هم رابطه ایجاد میکنیم.
خب آقای خیرزاد، در آخر نظر شما رو در مورد حافظ اکرم الدین سرقلصون حکومت طالبان در ممبئی میخواییم داشته باشم.
خب من زیاد معلومات در مورد شخص یادم ندارم، ولی شما میفهمین که جنرال قونسلگری افغانستان در ممبئی قبلا مسدود شده بود به خاطر یک اتفاقی که رخ داده بود. جنرال قونسل قبلی که او هم یگانه دیپلمات زن بود که به اصطلاح از جمع دیپلمات های دوره جمهوریت با طالبا بیعت کرده بود، اما یک اتفاق رخ داد و یک حادثه قاچاق طلا دستگیر شد و قضیه از او خیلی رسانه‌ای شد، مجبور شد که هند ترک بکنه و قونسلگری مسدود بود. طالبا فعلا از اموجا دو هند و طالبا توافق کردن که یک نماینده رو اونجا بفرستن و از اموجا فعالیت چنان آغاز بکنن. و معلوماتی که من دارم ایست که افراد دیگه را به سفارت افغانستان در دهلی که فعلا به اصطلاح مسئولیتش به عهده جنرال کنسول سابق افغانستان در حیدر آباد است و از ماموران دوره جمهوریت است ولی با طالبا رابطه ارتباطات داره، میخوان افراد دیگه را به عنوان سکرتر دو و سکرتر سه به دهلی هم بفرستن. بعد از او باز یک مدتی گذشت باز کنسول جنرال کنسول دوره جمهوریت را رخصت بکنن و بعد اونجا هم یک کسی را به عنوان سرپرست سفارت معرفی بکنن، مثل که در یک کشورها در روسیه ای کار کردن، در پاکستان، در چین، در تهران و در جاهای دیگه، در مالزی و جاهای دیگه ای کار کردن. این کار را در هند هم انجام بدن و در نتیجه توافق دولت هند و طالباست. البته می توافق قبلا صورت گرفته بود ولی بحثای نهایی را بعد از سفر جی پی سینگ به کابل توافق نهایی صورت گرفته و تصمیم به این کار گرفته شد.
اقدام دیگری از سوی طالبان در هفته گذشته واکنش سازمان ملل را به همراه داشت. حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب مردی را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا با حضور نمایندگان طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرنس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده. در خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان آمده که حکم اعدام این نفر پس از تاییدی 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده. بر اساس گزارش‌ها پس از حکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این ششمین حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. این گونه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش‌ها و نکوهش‌های گسترده داخلی و بین المللی روبرو بوده است. مومن ضیا بدخش آگاهی مسائل دینی و قضایی را با خود دارم و از ایشان در مورد این موضوع میپرسم. آقای بدخش بسیار خوش آمدید. در مورد اجرای این حکم قصاص در پکتیا شما چی نظر دارید؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌تان. خب طالبان یک بحثی تطبیقی مجازات هست در یک جامعه، حالا نظام‌های متعددی. اون یک بحثی هست که هر جامعه قانون داره و در اون قوانین متنی و شکلیش که در قوانین متنی معمولاً به جزاها و مجازات میپردازه و در قوانین شکلی به نحوه اجرای مجازات و رسیدگی به دعاوی جزایی در بخش قانون جزا البته. ولی آنچه را که طالبان به عنوان مجازات حد شرعی تطبیق میکنن که حالا نمونهش در پکتیکا صورت گرفت که به عنوان قصاص مطرح کردن، ما باید بفهمیم که در اسلام ما 3 نوع مجازات داریم. یک بحث مجازات قصاص هست، دوم حدود هستن که حالا یک تفاوت و اختلاف بین قصاص و حدود وجود داره که قصاص شامل حد هست یا نی، و بعض هم مجازات تعزیری. بنابراین در متون فقهی ما بحث قصاص و بحث حدود مشخص هست و مراحل اجراییش هم در فقها بنابر آرا و دیدگاه و نظریاتی که دارن در کتابهای بزرگ فقه شرح دادن. آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده، چقدر برای متهم فرصت دفاع از خود فراهم شده و چقدر این مجازات تنها در بعد رسیدگیش، در بعد شکلیاتیش حداقل عادلانه بوده تا به مرحله تطبیق مجازات رسیده. چه در اسلام و چه در قوانین وضعی نخست تأکید بر روند رسیدگی و نحوه شکلیات پیشبرد یک قضیه در دادگاه بسیار مهم است تا به مرحله برسد که حداقل مجازات به او تطبیق شود. باید پروسه مطابق عدالت و از رعایت اصل عدالت پیش برود. آنچه را که طالبان انجام میتن بدبختانه در محاکم طالبان بحث دفاع از متهم، بحث رعایت اصول عادلانه در روند رسیدگی به دعاوی و همچنان کرامت انسانی در عملکرد حقوقی طالبان وجود نداره. حالا این یک بحث. بحث دیگر این هست که در موضوع مشخصی که بحث پکتیکا هست و طالبان فردی را به مجازات قصاص محکوم کردند و تطبیق هم شد در حضور داشت دوتا از وزرای کابینه امارت طالبان. ببینیم اول اینکه این آدمی که قاتلی که حالا قصاص شده، این متهم به قتل یک تن از سربازان طالبان در دوره نظام جمهوریت قبلی بوده و شبکه های رسانه های اجتماعی هم تحقیقاتی را که انجام دادن خیلی با اسناد و دلایل موجهی گفتن که اون سرباز طالب در دوره جمهوریت که توسط این فرد کشته شده یک علتی داشته.
در همین حال سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگه که زنان و مردان افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشن. این در حالی است که پیش از این در به تاریخ 28 ماه اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، این بدرفتاری از بدرفتاری‌ها در برابرشان مدعی شدند. همچنان آقای بدخش آقای مسائل دینی و حقوقی را با خود داریم. از آقای بدخش میخوایم از شما بپرسیم که چی انگیزه میتونه دنبال رفتار خشونت آمیز طالبان در مقابل زندانیان باشه؟ و گفته خیلی از کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتن رفتار طالبان غیر انسانی بوده.
این ریشه در باور و تفکر طالبان و برداشتشان از حالا متون دینی هست که بدبختانه طالبان نظام و حاکمیتشان را و فردشان را اهم از ملا هیبت الله تا آخرین فرد سربازایشان را برای خودشان، سربازانشان، امیری مومنانشان جایگاه تقدس و مقدسگری دادن. هر فرد طالب خودش را مقدس میپنداره و دیگران را به تعبیری حالا تعبیری اونها را به کار میبرم نجس میشمارن. به معنای ایست که نظام طالب یک نظام هست که حتی زبان گشودن به نقد در برابر نظام طالب جرم هست و گویا انسانها با نظام اسلامی مقدسی که گویا طالبا دارن تاخت و تاز میکنن و قداست نظام را پیش زیر سوال میبرن. به این معنا هست که نه رعایت حقوق زندانی را طالبان را مراعت میکنن، نه حقوق شهروندای افغانستان را مراعت میکنن و بدبختانه آنچه را که نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به عنوان کرامت انسانی و حقوق بشری که حالا ایران حقوق اساسی و بنیادین بشری را هیچ جامعه جهانی به هیچ نهادی حقوقی به انسانها نداده. این حقوق کرامت انسانی این خدا برای هر انسانی بدون رعایت و در نظر داشت دین و مذهب و رنگ و نژاد و سرزمین و جغرافیا برایش بخشیده است.
بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به پایان رسید و نتایج آن اعلام شد، حالا همه چشم‌ها خیره بر آن است که کیها یا کدام چهره‌ها در کابینه دونالد ترامپ حضور خواهند داشت. چهره‌هایی که تا هنوز از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده مملو از بحث است، اما دو نام برای مردم افغانستان آشناست و برای این دو چهره هم افغانستان و اراضی آن، مایکل والت و پیت هگزت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مایکل والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود نامزد کرده است. مایکل والتز در صف قوای خاص آمریکا در جنگ افغانستان سهم داشته و او که هم‌اکنون عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است، کتابی را در مورد جنگ افغانستان تحت نام واریر دیپلمات یا دیپلمات جنگجو نوشته. همچنان کهنه سرباز پیت هگزت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده که این نظامی پیشین هم در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. من ادریس لطفی، پژوهشگر و خبرنگار در آمریکا را با خود دارم. آقای لطفی خوش آمدید. آقای لطفی، این دو نام میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، البته پیت هگزت و مایکل والتز میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیره. چرا؟
خب تشکر بسیار زیاد خانم تجلی. مایک والتز یک ویژگیش با مردم یا کاربرای اجتماعی، کاربرای تویتر یا شبکه اکس این بوده که وقتی افغانستان سقوط میکنه یکی از جمله کسایی بود که بسیار تند بخلاف سیاست بایدن به مقابل افغانستان و سقوط حکومت افغانستان و از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و رقمی که بیرون شدن بسیار شدتا ازشان از اشتقا کریتیک کردن. یک موضوع و موضوع جالبتره که و کاربرای شبکه اجتماعی ای بوده که مایک واتس سرسختن بخلاف پول دادن به طالبا بودن.
بسیاری از حامیان جبهات مخالف طالبان از گزینش آقای والتز خرسند هستند و آقای والتز هم علناً از جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود حمایت کرده بود. فکر میکنید که حضور والتز در کابینه ترامپ برای مخالفان طالبان جای خوشنودی باشه و برای طالبان جای نگرانی؟
البته من فکر میکنم که جبهات نظامی بخلاف طالبان یک انتظار خاصی داشتن و یک امیدشان هم امی بود که اگر حکومت امریکا تغییر بکنه سیاست خارجیشان به خصوص به مقابل افغانستان هم شاید تغییر بکنه که امون طرف روان هستیم. البته مایک والتز پشتیبانی خود از بعضی سیاست هایی که بعضی از پژوهشگرها در امریکا پیشنهاد کردن از او هم البته نظریات امیدوار کننده برشان دادن، مثلا شناسایی و یا دیپلماتیک انگیجمنت امرای جبهه ملی مقاومت افغانستان یکی از اوست. دومش البته شریک سازی بعضی از انتلیجنس هست که امریکا میتونه داشته. گروه های تروریستی در افغانستان یک خطر بسیار کلانی در به امریکا و ممالک غربی فعلا هستند. از این دموکرات ها بسیاری وقت چیمپوشی میکردن، سیاستشان سیاست نرمی بود به مقابل طالبان. تا جون سال گذشته 2.9 بیلیون دلار به حیث پول نقدی به افغانستان روان میکردن که از اینا بس طالبا استفاده ابزاری میکردن. یکی از کلانترین وقتی که شبکه های اجتماعی رو ببینی نیروهای طالبا بسیار افتخار میکنن سر ازی که تانستن ثبات پولی رو در افغانستان نگاه بکنن، اما هر کسی که یک کتاب اقتصاد البته خوانده باشه میفهمه که چون ذخایر نقدی مخصوصا دلار و افغانستان هفته وار روان میشد و او توانسته بود که ثبات افغانی پول افغانی رو نگاه بکنه. مایک واتز کاملا دخراف از این است. نه تنها امو دشمنی که در وقت جنگ طالبان رو میدیده فعلا رو میبینه.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی مقابل بنگلادش و کابل بازگشت. افغانستان در 3 بازی 5 آوره در امارات متحده عربی با نتیجه 2-1 تیم بنگلادش را شکست داد و قهرمان شد. محمد نبی ساخل نیز بهترین بازیکن این مسابقات برگزیده شد. این دیدارها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
پرتول که کوگورو افغانستان در بنگلادش پرلند پر شارجه کرکت نړیوال لوبغالی که بهترین رو بیوکلی. سر پا سر دریم زلی دغلتا لن نو ستو کرکی و روستا د پمسوری زلو بوده تروالی جام ترلاسه کرده. در پا طوله که یو گتر لسترولند در افغانستان لپاره پا دغسی وقتی که افغانستان روان ده چمپیونز ترافی ته درومړي ځل لپاره په چمپیونز ترافی کې ګډون کوي او کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال په مسوري کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال شلمري کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې او کومې لوبې چې افغانستان په ایمرجنګ کپ کې ترسره کړې چې د ترولې جام یې ترلاسه کړنو توقعات نور هم زیاتېږي. افغان مینوال او افغان لوبډله به دا ځل په چمپیونز ټرافي کې چې د افغانستان لومړی ګډون دی یوازې د ګډون لپاره به نه لوبیږي. افغانستان لپاره که پاکستان کې دغه لوبې ترسره کړي کنډیشن بېخي برابر دی، یوازې افغانستان ته به بیټنګ کې او خاص کر په میډل کې کار کول پکار وي. په دې کې چې ابراهیم ځدران هم لوبډلې ته راستون شي، محمد نبی چې کوم قسم رنځونه جوړ کړل او کوم قسم د لوبډلې په بریاوو کې مهم رول ولوباوه ډېر کم لیدل کېږي.
همچنان در یک خبر ورزشی دیگر، تورنمنت سی جانبه دوستانه فوتبال با حضور تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال از روز چهارشنبه 23 عقرب آغاز شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش روز شنبه 26 عقرب ساعت 5:30 عصر و وقت کابل در برابر نیپال به میدان خواهد رفت. این مسابقه در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه تاجیکستان انجام خواهد شد.
همانطوری که مستحضر هستید، قرار هست تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه نخستین بازی خودش تحت هدایت عثمان توشف و در تورنمنت دوستانه و سه‌جانبه بین‌المللی دوشنبه در کشور تاجیکستان برابر نپال انجام بده و دوران جدیدی برای تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز خواهد شد. و نکته ای که هست، باید دید که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اشلی وستوودی که تیم ملی رو منسجم ساخته بود، با عثمان توشفی که منتقدان و کارشناسان فوتبال کشور بر این عقیده هستند که نمیتونه تیم ملی فوتبال افغانستان رو به ساحل موفقیت برسانه و این کشتی متلاطم رو به سمت ساحل موفقیت رهنمون میکنه، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. بر صورت شیران خراسان در حقیقت با تعدادی از بازیکنان لژیونر و 3 یا 4 بازیکن از داخل کشور پای به این مسابقات گذاشتن و عثمان توشف نشان داده که با همان ترکیبی که در حقیقت اشلی وستوود دعوت میکرده قصد داره که با همانها کار بکنه و یک نحوی طبق صحبت ابتدایی که عثمان توشف خودش هم انجام داده، احتمالاً این یک اردوی تمرینی محض نیست و در حقیقت ممکنه که اردوی گزینشی هم باشه و در اردوهای بعدی غیر از این بازیکنان، بازیکنان دیگری هم از سوی عثمان توشف برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دور سوم که در مرحله گروهی قرار هست به زودی در حقیقت قرعه کشی بشه و در جوزای سال آینده هم رقابت‌ها برگزار خواهد شد، بعد ببینیم که در نهایت فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی چه بازیکنانی خواهند بود. نکته‌ای که هست این هست که در حقیقت تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی ما، مخصوصا کسایی که به علت فساد و مدیریت آقای کارگر سفرست فدراسیون فوتبال از تیم ملی کنارگیری کرده بودند، هنوز در تیم ملی جایی ندارن. بازیکنانی مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، عمران حیدری و یک سری از بازیکنانی که در حقیقت در سالهای گذشته ما شاهد حضور آنها در تیم ملی بودیم، باز هم در تیم ملی حضور ندارند، مثل برادران نجم، دیوید و آدام و همچنین ستارگانی که در حقیقت در تیم ملی ما میتونن بازی بکنن و بدرخشن. در این اردو هم ستارگانی مثل فرید سادات، جبار شرزه، نجیم حیدری و در حقیقت امید پوپلزه به علت اینکه باشگاه‌هایشون مثل اینکه اجازه نداده، با وجود اینکه روزهای فیفا هست و تمامی بازیکنان حق دارن در تیم‌های ملیشان حاضر باشن، اما در اردوی تیم ملی دیده نمیشن.
و حالا نگاهی کوتاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دور دنیا. کنفرانس ملل متحد برای حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در باکو آغاز شد و به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. ملل متحد میگه 198 کشور شرکت کننده در این کنفرانس زیر نام COP29 مشکلات عمده ناشی از تغییر اقلیم را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندکی برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می‌شود. در ادامه این ناامنی‌ها در پاکستان، هفته گذشته انفجار مرگباری در کویت رخ داد. محل انفجار ایستگاه رای آهن در استان بلوچستان بود که 26 کشته و 60 زخمی اجاق داشت. این انفجار حوالی ساعت 8:45 صبح رخ داد و ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. نخست وزیر شهباز شریف اعلام کرد که مهاجمان با مجازات سنگین روبرو خواهد شد. با وجود این نوع حملات مکرر، این انفجار با تعداد تلفات بالای خود برای بلوچستان بی‌سابقه بود. گروه شیطان پرستان در چیلی رسما از وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا به عنوان یک انجمن مذهبی قانونی شناخته شوند. اینجا مراسم شیطان پرستان چیلی در معبد شیطان است. 5 سال پس از شناخته شدن یک معبد شیطان به عنوان یک کلیسا در آمریکا، سازمان مشابه در چیلی این درخواست را از دولت این کشور کرده است. چیلی یک کشور محافظه‌کار است و نیم از جمعیت 18 میلیونی آن کاتولیک هستند. معبد شیطان چیلی که در سال 2021 تأسیس شده، 100 عضو دارد و در هفته‌های اخیر بیش از 400 نفر برای عضویت درخواست دادند. افراد اینجا شیطان را نمی‌پرستند، بلکه بر عقلانیت، فردگرایی و لذت‌های زندگی تاکید دارند. اگر شما از آن جمله مردم هستید که به ارزهای دیجیتالی علاقه دارید و روی آن سرمایه گذاری میکنید، این خبر برای شماست. بازارهای مالی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به شدت واکنش نشان دادند. شاخصهای داو و S&P که عملکرد بزرگترین شرکت ها را اندازه گیری میکنند و رکوردهای جدیدی دست یافتند و قیمت بیت کوین از سایر ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافته است. ترامپ خود را دوست دنیای ارزهای دیجیتال معرفی کرده و تسلا نیز با مدیریت ایلان ماسک که یکی از متحدین قوی ترامپ است عملکرد خوبی داشته است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.